د کونړ د ناړۍ په ولسوالۍ کې پرون د ماپښین په دوو بجو د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
افغان پوله ساتي ځواکونه وایي د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام سیمه پاکستانی ځواکونو د دوی په آخري پوستو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل. په سیمه کې د سرحدي ځواکونو د اووم کنډک د کش په امیر محمد طاهر امریکا غږ ته وویل چې
تقریبا
پولیسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاد عجی سخی چې د امدغه ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای پاکستانی ځواکونو د عامو خلکو کورونه په نخښه کړی او په لویو توپونو نیولي. نوموړی وای افغان حکومت د په سیمه کې خپل امنیتي پوستې ټینګې او د حمایې لپاره دی د دغه سرتیرو مرسته وکړي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په لویو توپونو د دوکلام بازار اور اخیستی او ګڼې اټۍ پکې سوځېدلې دي. تر اوسه لا پاکستانی چارواکو د شوې جګړې په تړاو کومه تبصره نه ده کړې.
او نور خبرونه. افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویمه غونډه ژر پیل سي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي عزیز الله دین محمد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چین د هڅو تر څنګ د پاکستان مرسته هم ضروري ده. هغه وویل چې چین کولی سي چې په پاکستان فشار راوړي او دغه په وینا په دې اساس خبرې ژر پیل سي. څو ورځې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې چین حاضر دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرسته وکړي او چین غواړي چې په دې برخه کې خپل رول وادا کړي. تمه کېده چې د سولې دوهمه غونډه به د جولای د میاشتې په وروستیو کې سوی وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولی ده. بل پلو ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازی محمد عظیم ابرومند کابل ته تللی دی چې د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی ابرومند، ازادي راډیو ته ویلي دي چې که چیرې د دوی شرطونه ومنل سي نو دوی به په افغانستان کې د حکومت سره یو ځای د تروریستي ډلو په تېره بیا د داعش سره مبارزه وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 50 وسلوال وژلي دي. د پوځ لخوا په یو خبر رسېبي خبر پاڼې کې ویل سوي دي چې د شمالي وزیرستان په دوو سیمو کې هوایي بمباري کړې ده. پوځ دا خبره هم کړې ده چې د مهماتو یو زیرمه هم تباه کړې ده. د پاکستان پوځ دغه هوایي بریدونه یو ورځ وروسته له دې نه کوي چې د پنجاب د صوبې د داخلي وزیر شجاع خانزاده په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. په پیښه کې د هغه سره 14 نور کسان هم وژل سوي دي. خانزاده د اټک په سیمه کې وژل سوی دی چې د اسلام آباد څخه 100 کیلومتره فاصله لري. د تالنټ د مرکز بینکاک په پرونی چاودنه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. په دغه چاودنه کې 118 کسه ټپیان سوي هم دي. چاودنه د بینکاک د ښار په مرکزي برخه کې یو زیارت ته نږدې سوې ده. د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریال سټیف هارمن چې د چاودنې نه یو څو شېبې وروسته د پیښې ځای ته ورغلی و داسې وویل:
Those who were injured have been transported by ambulance from the scene.
هغه کسان چې ټپیان سي وو هغوی د امبولانسونو په واسطه انتقال سوي دي. اوس لوی تشویش دا دی چې بله چاودنه ونه سي. د هندوانو دغه زیارت ته چې د اراوان په نامه یادیږي ډېر شمېر توریستان او د تالنټ خلک ورځي. د پیښې په ځای کې چارواکو وویل چې بې له شکه چې چاودنه په قصدي توګه سوې ده چې خلک ووژني او د تالنټ د سیاحت کاروبار ته تاوان ورسوي. د سیاحت نه عایدات د تالنټ د اقتصاد لسمه حصه جوړوي. د جنوبي سودان ولسمشر سلوا کیر د سولې د موافقې د لاسته کولو نه انکار کړی دی. هغه منځګړی چې اوس د ایتوپیا په مرکز د اډیس ابابا کې دی او هڅه کوي چې په جنوبي سودان کې شل میاشتنۍ جګړه ختمه کړي وایي چې ښاغلی کیر دوی ته ویلي دي چې د موافقې د لاسته کولو نه مخکې 15 ورځو ته ضرورت لري چې بیرته سودان ته ولاړ سي او هلته د خپلو خلکو سره سلام مشوره وکړي. د جنوبي سودان د ولسمشر دغه تصمیم به د هغه د حکومت او یاغیانو ترمنځ د سولې خبرو ته تاوان ورسوي. د یاغیانو مشر ویلي دي چې د ښاغلي کیر تصمیم حیرانه کړی دی او د هغه یو ویاند ویلي دي چې ښکاره ده چې جګړه به ادامه پیدا کړي. او د مصر ولسمشر د توریزم خلاف نوی قانون تبشیر کړی دی چې په اساس به نه یوازې د مرګ او عمري قید سزا ورکول کیږي بلکې هغه کسان به هم جریمه کیږي چې تروریستي بریدونو په اړه په اصطلاح غلط رپورټونه ورکوي. د مصر ولسمشر السیسی د جون په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د مصر د توریزم ضد قوانین به لا سخت کړي. هغه دا خبره د مصر د لوی څارنوال د وژل کیدو نه وروسته وکړه. د مصر په لوی څارنوال د برید مسؤلیت دوه ډلو په غاړه واخیست. خو ولسمشر سیسی ویل چې برید اخوان المسلمین کار دی. د مصر حکومت اخوان المسلمین د تروریستي سازمان په حیث پیژني او د 2014 کال د جولای د میاشتې را پدې خوې د غوند ځپلو ته ادامه ورکړې ده. د نوي قانون په اساس کسان چې تروریستي ډلې جوړوي او یا هم مشرکې وي د مرګ سزا ورکول کېدای سي، او کسان چې ورباندې ثبوت سي چې تروریستي ډلو سره مالی ملاتړ کوي هغوی ته د عمر سزا ورکول کېږي.